څلور بجې شوې. احمد شیبر هم داسې ډیر ډوډۍ د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکتر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دوحې پراتون کې غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال وین زیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لوی بحث وروسته نن چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره کړه. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویم غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په می او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې ده چې درېمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس نن چهارشنبه د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پونګ په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمیر 3,000 ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمیر د کمېدو لامل نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 16 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2,500 کې ماشومان دي. په خبر کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې خلک هغو سیمو ته سفرونه کوي چې پخوا ورته د جګړې له کبله نه شوای تلای، خو زیاته شوې چې شخصي ماینونه د خلکو دغه ازادي ګواښي. په لغمان کې د یو کور ته دیوال د نړېدو په پیښه کې وتنو ته مرشوبله وشتېده. د باختر اژانس خبر لمخې دا پیښه د لغمان د مرکز په یونس چوک سیمه کې شوې چې د یوې کورنۍ درې غړي پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د خبر لمخې د کورنۍ مشر، مېرمنې او کوچنۍ لورې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسول شوي چې ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی دی. د اروپا د 15 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکران ملاتړ به کوي. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان وو چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8,000 مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین د لپاره مهمات راټولې شي. د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو شمنه کړي چې د 1.5 میلیارد ډالر په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت سریاسم پیټر فیاله پرون د پولند د ولسمشر اندري دودا، د هالند د سریاسم مارک روت، د ډنمارک د سریاسم میټه فریدریکسن او د لاتویا د سریاسم ایویکا سیلینا کوربو. شغلی فیاله وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسکونه زره 155 میلیمتری توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوه. امریکا خبرګون څرګند کړي د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای.
دو طرفه ګټي دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړي د فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپیژني. داسې هیڅ بزند او خند او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه کړي شي.
پرې خبرونه کې به دا هم واوري چې کونړیان د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زمونږ د امځکې للم دي اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدارې سیند ته ځي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې له پراخو مظاهرو خبرو. اونیس پروګرام مو د زهرو کاروان دی چې پکې مو د مخدر موادو د لسکونو کارخانو له ویجاړېدو خبرو. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سپینه ماړی وایي که روسیه د ترهګرو ډلو له لسته د طالبانو د نوبیستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا بیان جان کربی د سیشن بی پروز وروسته تر دې دا خبره په یو خبری کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسي چارواکو ویل چې داسې پلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
وروسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیسته د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي که روسیه دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هېڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خدا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به له وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوې کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د مې په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي، د امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونه وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي.
د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره روابط نشتی کړي. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه نه دي تامین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. د ښاغلي خادم څخه زما همکار فیروزی عزیزی د مرکې په سر کې پوښتلی چې دوی څه اټکل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی ده، اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیا دغه نوی کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګري ملتونه هر څه وایي هغه به وایي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کم د نړیوال کم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کومه مانعیت نشته دی. که د امریکا د رهبرۍ دغه کم تسلسل چې دا موږ 45 کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه د رسمیت باندې پیژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ زنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ټکه نه شي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپله طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې، د دوی په کار، د نجونو پر تعلیم باندې لګولې دي؟ تاسو په نظر آیا طالبان په دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي یا حداقل په دې اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسولیت ته یو هدف ته ځان قوی کی. طالبانو په دغه تیرو دو درې کلونو کې ځان قوی کړی، پیسې هم پیدا کړي دي، امکانات هم پیدا کړي دي، امریکا هم ورسره مرسته کوي، او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلي دي. دویم مسئولیت د دې خلکو د عام ملت ته چې دوی د هغوی په وړاندې باندې دي، عام ملت ته خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیت تضمین کول، دای بیله مسئله خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دی، په هغه کې د کار حق شته دی. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي، دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دی، کاملا په کې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د ښځو د حق سمانه هغوی کې کچې ته احساس پکې وي، که هغوی کچې ته انساني او بشري اصول او حقوق پېژندل، نو امریکا به شل کاله دلته جګړه نه کولی او د افغانستان او د افغانستان میرمن د سینې پرې اخیستلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي، روسان هم د افغانستان د ښځو په حق په غم باندې ګونه مړه نه دي چې د ښځو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي، دوی پر رسمیتونه پیژني.
د اوس لپاره که چیرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی پر رسمیت وپیژني، یعنی طالبان پر رسمیت وپیژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګیزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماتیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغوی به زړه خنه کړي تر هغه وخته پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پېژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي، یا حد اقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پرې ډېر دی، او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پېژندل د هغوی ګټو ته مهمت تمامېدای شي، فکر کوم هغوی به لا جرأتمن شي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هره ورځ شپه او ورځ.
د کونړ اوسیدونکو د سیلابونو او د وړې پریمانه اوبو د بې ځایه ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په خوړونو او درو کې د چیک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا هر کال سیلابي اوبه کرهنیزو ځمکو، باغونو او کورونو ته زیان رسوي او همدارنګه په خوړونو کې روانې اوبه زر ختمي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولید، غنی کرهنی زمکی لسیندی زوبو لوري پرتی او للمدی. د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو اوبه په درو او خوړونو کې پریمانه روانې وي. د خوړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی باخونه او نور حیاتی او بنسټیزی زیربناوی لمنځوړي. خلق له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دامز کې للمه دي، اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدار ک سیند ته ځي، زمونږ په پیدن نه راځي. نو که چې بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي، خیرازه بشي، او دوی موږ کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دې کې به کومه کوشي او بل اراده چې زمونږ هم ځکه به هم سیلابونه نه خرابوي.
چې ډېرې غټې ځمکې لري، للمې ځمکې، خوړونو اوبه چې کمې دي، د پاسه سیلابونو اوبه دا شین تازه دي، زیو لسونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایستارېدلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سیندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤولین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالي همکارۍ په خاص کونړ څوکۍ، نرنګ، سرکانو، اسمار، وټپور ولسوالیو کې د څلوېښتو میلیونو افغانیو په لګښت په شپږ چیک بندونو کارونه پیل کړي، چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقه ګټلو او کار کولو اسانتیاوي چمتو شوي دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي، د وزارت په امر یې د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل،
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي، او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي، او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکي وایي که په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای، نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوی وای، او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ګرجستان د اعتراضونو راپور راواخلو، څو نړیوال خبرونه. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رفحه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښ نښانې نه ښکاري، او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رفحه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداری ورکړې، خو د بایدن ادارې په نوم ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. ټاکل شوی د امریکا او چین دفاع وزیران د همدې اونۍ په پای کې په سنگاپور کې سره وګوري. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې لوید آسټن او دونګ جون به د شانګري لا ډیالوګ د غونډې په څنډه کې خبري سره وکړي. د دغې امنیتي غونډې په بحثونو کې د پام وړ مسلې د تایوان پر سر د چین او امریکا پر ناندریو ورټولوي. د امریکا او چین د دفاع وزیرانو لیده کاته یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې چین د تایوان ټاپو شاوخوا پوځي مانورې وکړي. متحده ایالاتونه د ډیموکرات او خپلواک تایوان ملاتړ کوي، خو چین بیا غواړي چې دغه ټاپو واک په خپل لاس کې ولري. له تیرو 1300 رئیس لومړی ځل دی چې متحده ایالاتونه او چین لوړ پوړي پوځي مشران سره مخامخ کښېني. په جرمني کې د ناقانونه نشه یي موادو د کارونې له کبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې بې ساري کچې لوړ شوی دی. د جرمني خبري اژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو توکو له کبله مړه شوي، چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتولی شي. دغه ناقانونه نشه یي مواد چې په جرمني کې د خلکو د مړینې لامل شوي، کوکاین، کریک کوکاین، هیروین او مخلوط نشه یي مواد یاد شوي دي. د اعتیاد او نشه یي موادو په برخه کې د جرمني مشتر بورخارت بلینرت د نشه یي موادو له امله د تلفاتو شمیرې خطرناکې بللې دي. اوس په ګرجستان ته مخه کړو. په ګرجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. د دغه قانون طرحه که څه هم د ګرجستان ولسمشر ویټو کړي، خو پارلمان پرون سیشن به دغه ویټو لغوه او قانون یې تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې مهم ټکی یې اسدالله لودین اوروي.
په ګرجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي، او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي، ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل،
زه ډیر نه هیله ځکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپایي راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپله مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې د دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بیشولی دغه طرحه ویټو یا رد کړه، خو دغه هیواد پارلمان د سه شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رد او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخه د غتار هبیرته د ګرجستان د ولسمشر میسته ورزی خود آزادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی طرحه قانون کې دوته نګدې شوې د بهرنی ایجنټ ورته قانون مخکې لدی روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنۍ موسسو آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوې دي د آزاد اروپا آزادۍ رادیو مشر سټیفن کاپس ویلی د دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا د دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلی همدال عمل دی چې په لسګونو زره ګرجستانیان د دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي هغه ویلي دغه خطرناک نوی قانون د روسیې قانون دی او د بیان ازادۍ او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجین ډریم ته خبرداری ورکړی چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د ځپلو چارې به ناوړه پایلې ولري د اروپایي شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمرګونو سیلابونو د نشتې دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلې کورنۍ لګڼو سوندو سره لاسو ګرېوان دي یو شمېر سیلاب ځپلو اساسي رډو ته وویل سیلونه یې کورونه او ځمکې له منځه وړي اوس په خیمو کې ژوند کوي د دوی په خبره له ناورین سره مخامختیا او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري جزئیات ته سنا کاکړ پراپور کې
د افغانستان په غور بغلان او یوشمې نور ولایتونو کې د روسي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې او په خبره یې له یو بشري ناورین سره مخ دي د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې چې دا خو په کمره توګه راباینه وړی ده چې هیڅ نه دی راپاتې یم غنیم تر دیوال په ټوله ویلې کورنۍ کې راپاتې ده نور مکمله توګه د ما شهر بین وړي غنم پیاز د اڅه زراعتي کښتونه مزکه مسدروبدل په مکمله توګه بین وړي په ډاګ یاستو خیمنه لرو د خوراکي توکي چشې نه لرو
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی
او داخل خانه ما درامه
په کور کې مو بونه نوته دوه کوټې و نړې دي خو سم په خیمه کې یو زموږ د څخلو په خراب دي تر ټولو مهم دا چې د څخاکو بنه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي
د غور ولایت سیلاب ځپلي ادریس ازادي رادیو ته وویل
ورځې تیرې شوې تر اوسه یې بې سرپناه یو هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې کورونه مو ویجاړ شول څه نه لرو چې ویخرو ډېر زیان مو ولید څه مو چې درلودل او ټولې ځمکې مو ویجاړې شوې په خیمه کې اوسېږو
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې وزې او پسونه مړه شوي دي
په تېرونیو کې په بغلان بدخشان تخار غور فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا اتیا زره کسان اغېزمن شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي د مې میاشتې له لسمې څخه تر اوولسمې نېټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي او 1318 نور ټپیان شوي دي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان هم وپوښتو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28 زره زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیایي خدمتونو سرپناه د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی ویلي چې د وروستیو سیلابونو د 80 زره قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 $15 میلیون ته اړتیا لري. البته اروپایي ټولنې په وروستیو کې له سیلاب ځپلو افغانانو سره د 200,000 یورو د مرستې اعلان کړی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو د دې خپرونې په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. په دې میله کې تر ډېره د هغو ولسوالیو خلک زیاته برخه اخلي چې په سیمه کې روانې اوبه لشوي. دغه میله د احمد شاه بابا د پادشاهي رئیسې په کندهار کې هر کال منزل کیږي چې په زرګونو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د غیژنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میلا سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میلا عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میلا نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یې باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږ دي. د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال یوایي له پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي. دا میله د پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سمراجي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځي، لکه سپین بولدک، داسې پنجوایي ولسوالۍ، د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې دغه د پاره میلې د پاره د لیخ په غیژې باسي.
شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې ده دا تقریبا چې زموږ پنځه دا هغه وخت ده. د دې وخت ډېر بېخي ډېر وخت د دې میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به پخوا یوازې د کندهار اوسېدونکو ګډون کاوه، خو د تېرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نورو ولایتونو اوسېدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډېره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو چېرو خلک به توتو له راکړله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شې شې غیږې دي. او نن دغه هراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د هراتیانو غیږې دي، ډېر ښې غیږې وزن. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږې د ځوانان دي خوشبو سوي دي. بلا دا ښه ښایسته غیږې دي. د هرات ولایت، د کندهار ولایت غیږې دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څو کلنۍ وچکالۍ وروسته کندهار کې داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوو فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ راهیسې د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسېدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وړاندې د سحر کاروان 19 پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش